څلور بج او بخیده مسبخین دوه بجې دی. السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی تاسو ته خراغلاس ویم. په دې خبرونه کې اوري چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او د ناتو متحدین په افغانستان کې د امن او ثبات په برخه کې ډیر پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مسؤل د امنیت شورا هغې غونډې ته چې حالاتو ته بیا کتنه کوي وویل په سوریه کې د هغو کسانو شمېر چې په جګړې کې وژل شوي دي 500,000 اټکل شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کاترین هاشتون اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه خپل سفیران له بیلاروس وباسي او د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید میټرامني د میشیګن او اریزونا په ایالتونو کې د خپل ګوند له نورو کاندیدانو انتخابات وګټل. په دې اړه تفصیل لږ وروسته راځي، خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. د افغانستان خبرونه اسدالله لودین راوړي.
د تخار چارواکي واینن له غرمي وروسته په تعلقان خار کې د کابل بانک په دفتر کې چاوده نشوي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وای په هیواد کې د بهرنوي کارګرانو موجودیت د دې لامل شوی چې افغان کارګرو ته کار پیدا نشي. او د لوبي فنون سپورتي موسسې په لغمان ولایت کې د کرکټ 150 لوبغاړو ته روزنه ورکړه. د خبرونو تفصیل. د تخار چارواکي واینن له غرمي وروسته په تعلقان خار کې د کابل بانک په دفتر کې چاوده نشوي. د تخار د روغتون رئیس ډاکټر رستاقي ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له دې پیښې څخه ورته 15 ټپیان وربل شوي دي. دغه چاودنې کابل بانک پورې اړوند یو موټر او د کابل بانک د دفتر ودانۍ زیانمنه کړې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل بانک په دفتر کې ماین چای ښی وو او هدف یې څه و. د هلمند امنیتي چارواکي وای په مرکز د خرګه کې نن سهار 10 بجې ځان وژون کې حمله وشوه چې پکې یو پولیس او شپږ ملکی وګړي ټپیان شول. د هلمند امنیت قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین شیرزي ازادي راډیو ته ویل چې ځان وژون کې له چاودیدونکو موادو څخه بار موټر د ملي اردو د جلبجاز مرکز ته نږدې والوزوه. د شیرزي په خبره د ځان وژون کې هدف په سیمه کې د پی آر ټي ملکی کارمندان وو، خو هغوی ته پکې زیان ونه رسېده. د کورنۍ چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو موجودیت د دې لامل شوی چې افغان کارګرو ته کار پیدا نشي. د دغې ټولنې مشر معروف قادری نن په کابل کې په دې اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه.
کارګرای ما روزها د زمستان د سر چوکا بیکار هستند.
دوی وایي زموږ کارګران په دې ژمي کې د چوکونو په سر بیکاره ولاړ دي، خو بهرني کارګر له کوم جواز پرته په فابریکو او سکتوري برخو کې کار کوي. بل ورته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا مهال شاوخوا 10,000 بهرني کارګر په افغانستان کې کار کوي چې ډیری یې پاکستانیان دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په هیواد کې کابو 3.5 میلیونه افغانان له بیکارۍ رنځوړي. د لوبي پونم سپورتي موسسې په لغمان ولایت کې د کرکټ 150 لوبغاړو ته روزنه ورکړه. په دغه شپږ ورځنۍ روزنیز دوره کې د کرکټ مینوالو ته د بیټنګ، بالنګ او فیلډنګ په برخه کې روزنه ورکړل شوه او د کرکټ ځینې نور مهارتونه هم ور وښودل شول. د لوبي پونم سپورتي موسسې له دې وړاندې په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته روزنیز پروګرامونه جوړ کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه 1,500 ځوانانو ته په دې برخه کې روزنه ورکړې ده. د کورنۍ خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مسؤل لین پاسکو د سه‌شنبې په ورځ د امنیت شورا حقیق غونډې ته چې حالاتو ته بیا کتنه کوي وویل په سوریه کې د هغو کسانو شمېر چې په جګړې کې وژل شوي دي 500,000 اټکل شوی دی. پاسکو زیاته کړه د باوري رپورټونو له مخې اوس غالبا هر ورځ په سوریه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 100 ډېر ملکیان وژل کیږي. پاسکو بیا وویل د بې ځایه شویو کسانو شمېر د 1,000,000 او 2,000,000 ترمنځ دی او نږدې 15,000 سوریایان ګاونډیو هیوادو ته کډه شوي دي او د هغه کسان دي چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو له ادارې سره ثبت شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر کاترین اشتن اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه خپل سفیران له بیلاروس باسي. دا پریکړه وروسته تر دې کیږي چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په خپل خاوره کې د پولند سفیر ته چې په بیلاروس کې د اروپایي ټولنې استازیتوب هم کوي د وتلو امر وکړ. د بیلاروس ولسمشر دا کار په دې پسې وکړ چې اروپایي ټولنې پر دغه هیواد خپل بندیزونه پراخ کړل. بلاروس له پولند او اروپای ټولنه هم خپل سفیران ورغشت دي. د بلاروس د بهرنیو چارو د وزارت وایند اندری سیونیخ پرون پر اروپای ټولنه انتقاد وکړ چې پر بلاروس فشار زیاتوي.
Главе представительства ЕС в Республике Беларусь и послу Польши.
По беларуски да урпай толени мшара да полен сефир та вел шивиди че хпало марказуно товарши. Су хпало машано та да беларус да гаштале пайгам бурасиби, че да бандисуно хар да ул фишар да манало на дай. Ка черта да беларус пур джумхурият фишар да вам бакли, нур хага ца бахам вокру, че змуш да гатво дефа кави.
Будут приняты и другие меры для защиты наших интересов.
د سیشن به پروز اروپای ټولنې د بلاروس پر یو وشت کسانو باندې څول لگاوه چې اروپا ته سفر نشي کولای. تر دې مخکې د بلاروس پر 200 نورو چارواکو ورته بندیزونه لګول شوی وو. دا بندیزونه په بلاروس کې له بشري حقوقو د تیری لپاره لګول شوی دي. د امریکا د جمهور غشتون کې ګوند مخکښ کاندید میت رامنی د مشیګان او اریزونا په ایالتونو کې د خپل ګوند له نورو کاندیدانو انتخابات وګټل. دا انتخابات د جمهوری غشتون کې ګوند د نن نه د دې لپاره ترسره کیږي چې په نومبر کې د دیموکرات ګوند له کاندید بارک اوباما سره بیا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ودرې شي. په مشیګان کې د سیشن بي د ورځې ټولې رای شمارل شوې دي. یو 40% رامنی خپل کړی دي او د سیال ریک سنټرایم 80% رای وړي دي. چیرونکي وای رامنی ونه توانیده چې په مشیګان کې په هغه ځای کې چې ستر شوی دی او پلار یې هم هلته یو وخت گورنر وو ډېر رای خپل کړی. د چیرونکو په باور لدی داسې ښکاري چې لا هم د جمهوری غشتونکو د واحد کاندید په برخه کې پریکړه نه ده شوې. په اریزونا کې رامنی 40% رای خپل کړی دي. رامنی له دغو انتخاباتو وروسته وویل لا اریزونا مننه کوم. نن شپه په اریزونا کې ستر بریالیتوب و. له مشیګان هم مننه. عجیبه بریا وه. دا ستره شپه وه. خلکو ستاسو منندوی یم. پرونی انتخابات یو ونې مخکې د انتخاباتو تر سترې ورځې ترسره شول. د مارچ په شپږمه ټاکل شوې ده چې په لسو ایالتونو کې انتخابات وشي او په دې انتخاباتو کې ممکن یو کاندید معلوم شي چې بیا په نومبر کې له بارک اوباما سره د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ودرېږي شي. د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې داسې اسناد لري چې په لسګونو کسان په اذربایجان کې له خپلو استوګنځایونو په زور ایستل شوي دي. د بشري حقونو د دې ډلې په وینا داسې کسان د مرکز باکو له هغه ځایه شړل شوي دي چې هلته د روان میلادي کال د مې په میاشت کې د اروپا د غوره سندرغاړي د غوره کولو د کنسرت لپاره ځای جوړی شي. د بشري حقونو د څارنې ډلې د چهارشنبې په ورځ په خپل خپره کړي راپورټ کې د خپلې موسسې د اروپا او مرکزي اسیا د څېړونکي جین بچانان په وینا وویل د اذربایجان حکومت یوازې کورونه نه دي نړولې، د خلکو ژوند خراب کړی دی. کوم کسان چې له دې ځایه ایستل شوي دي هغوی وایي چې حکومت دوی ته د نړو دلو کورونو ډېر لږ تاوان ورکړی دی. او د ازبکستان پیژندل شوی پاپ سندرغاړي ته چې د حکومت ضد څرګندونو لپاره بندیز پرې لګول شوی وو د رپورټونو له مخې اوس اجازه ورکړل شوې ده چې په خپل پلرني ټاټوبه کې کنسرت ورکړي. پوریال دیس اوسمانوفا له 2000 کال راهیسې بندیز لګول شوی وو. ټاکل شوی ده چې نن ماښام دا د سمرقند په لرغوني ښار کې کنسرت ورکړي.
دو بجې او اته دقیقې دی د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماښام تر و بجو خبرونه کوي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې چې زه فریده هوټ سیفی د طاهر روخان په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم او ریچې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او د ناتو متحدینو یې په افغانستان کې د امن او ثبات په برخه کې ډیر پرمختګونه کړی دي. بریتانیا له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د وستلو لارې لټي. په هلمند کې د موټر بم چاودنې څو تنه ووژل. د خوست یو شمیر تاجران په خپل خار کې د نیالګیو د کینولو په چارو کې د مرستې مټې رانغښتې دي. او د ازادي راډیو د دیونی بحث کې په افغانستان کې د قران کریم د نسخو د سوځولو وروسته د اعتراضونو مسله راسپړل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي امریکا او د ناتو متحدینو په افغانستان کې د امن او ثبات په ټینګښت کې د پام وړ پرمختګونه کړي چې ورسره متحد ایالات امن شوي او هم د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره امکانات برابر شوي دي. میرمن کلینتن دغه څرګندونې پرون د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې چې تفصیلي نور یاس نوري وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکا له ماموریته دفاع وکړه چې په دې هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې د امریکایي ځواکونو په وړاندې خونړۍ مظاهرې وشوې او د دوو امریکایي سلاحکارانو وژنې ډیموکراتان هڅولي چې د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي. د ډیموکرات ګوند سناتورې باربارا میکولسکي په استماعیه غونډه کې د دغې جګړې پر سر چې له پایله یوه لسیزه ووځي په کانګرس کې راپورته شوې غوسه په ډاګه کړه او په داسې حال کې چې د دوو امریکایي پوځیانو د وژنې په اړه د یوې ورځپاڼې د راپور کاپي په لاس کې نیولې وه. میرمن کلینتن ته یې وویل چې جګړن رابرټ مارچانتي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ودانۍ کې دننه له خپل ملګري ډګروال جان لوفت سره ووژل شوی دا د هغې کورنۍ ته نن ورځ څه ووایي. ورته ووایي چې د هغې وژل ځکه توجه کېدای شي چې افغانان په قهر ول. هغې وویل خلک په مریلند ایالت کې پر دغې وژنې ډېر په قهر دي. میکولسکي کلینتن ته وویل موږ وروسته تر دې چې پر امریکا تروریستي حمله وشوه افغانستان ته له ښه نیت سره لاړو او دا یو ضرورت و. تاسو هم یو وخت په سنا کې د نیویارک استازیتوب کاوه. موږ ټول د سپتمبر د 11 حملو ترخې خاطرې په یاد لرو خو اوس هلته د یوې تېروتنې یو غیر قصدي عمل په خاطر کړکېچ دومره زیات شوی چې زموږ اړیکې کمزوري کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د سنا جرګې د تدارکاتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې متحده ایالات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته افغانستان ته له واضح اهدافو سره لاړ او ولسمشر اوباما نن له دې هېواد د امریکا د وتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. کلینتن په دې ټینګار وکړ چې دا یو داسې ماموریت نه دی چې د تل لپاره به دوام کوي او په راتلونکي کې به هم د خلکو ژوند اخلي، بلکې موږ په دواړو اهدافو امنیتي او له افغانانو سره د یوې ښې راتلونکي جوړولو په برخه کې ډېر پرمختګونه کړي دي. په افغانستان کې موږ په خپل پوځي حضور سره وکولی شول چې ترورستان په تېر د القاعده د مشر اسامه بن لادن په شمول د دې شبکې فعالان په خپلو خوندي ځایونو کې وځپو. موږ دغه راز له افغانانو سره د ښې راتلونکي په برخه کې هم پرمختګ کړی دی. کلینتن وویل دا هیڅکله هم د یو فرد وژنه نشي توجیه کولی، خو په دې یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت امریکا امن کړی او هم د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره امکانات برابر کړي دي. د بګرام په پوځي اډه کې د قرآن کریم د سوځولو په وړاندې اعتراضونو کې چې یوه اونۍ دوام کړی تر دېرشو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې او هغه یو غیر قصدي عمل یاد کړی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام درو بجو په منځنۍ صبح 12:29 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي، او که وخت لری چې په دغه موده کې واوري یو د انټرنیټ امکانات لري نو په انټرنیټ کې هم پته یاد ولري azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. په روانې خبرونه کې د دیونی بحث لرو چې د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به واوري، خو تر هغه د مخپاتې راپورونه د بریتانیا د دفاع وزارت له افغانستان څخه د خپل ځواکونو پوځي مهماتو د ایستلو لپاره د ویدا سنوي ترانزیتي لارې د منډلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې د امنیت په لحاظ خوندي وي. وسلوال طالبان د دوی پرسونل او پوځي مهماتو ته اونشي کولای شي زیان ورسوي. بریتانیا د همدې مقصد لپاره د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د ترانزیتي لارو د پرانیستلو په لټه کې ده. له همدې جملې څخه یو هم قزاقستان دی چې د ترانزیتي لارې د پرانیستلو موافقه ورسره کړې ده. په دې اړه د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه مقاله خبره کړې ده او معلومات پکې ورکړې دي چې فرح وادي جزئیات وړاندې کوي.
بریتانیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو لپاره تیاری نیسي. د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامند له قزاقستان سره د پوځي همکاروي یو نوی تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې به بریتانیا د افغانستان د شمال لارې د 4 بلیون پاوند په ارزښت د زغروال ټانکونو په شمول پوځي مهمات خپل هیواد ته انتقال کړي. وروسته له دې چې پاکستان له کراچي څخه افغانستان ته د ناټو ځواکونو د اکمالاتو مهمه لاره بنده کړه، بریتانیا او ناټو متحدین یې د خپلو اکمالاتو د انتقال لپاره د یوې بلې ترانزیتي لارې د موندلو جدي هلې ځلې پیل کړې. په تېر مني کې امریکایي عسکرو د پاکستان او افغانستان په ګډه پولې کې 4 پاکستاني عسکر په تیروتنه کې ووژل. له هغه وروسته پاکستان افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو لارې بند کړې. پروسس کال امریکایي بحري قواوو پرته له دې چې پاکستاني مقامات په جریان کې واچوي، په دغه هیواد کې اسامه بن لادن ووژل. د هغه راهیسی د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې دي. ځینې ډیپلوماټان انتظار لري چې کېدای سي پاکستان په راتلونکي وخت کې د ناټو د اکمالاتو لپاره له افغانستان سره خپل سرحدونه پرانیزي، خو برتانیا فیصله کړې ده چې نور نسی کولای د پاکستان پر همکاریو تکیه وکړي. ټاکل سوی ده چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال تر اخیر پورې د ناټو ځواکونو عملیات بند سي. برتانیا له همدې کبله له افغانستان څخه د خپلو قواوو د ایستلو عملیات پیل کړي دي. د برتانیا د دفاع وزیر ښاغلی هامند هیله من دی چې د قزاقستان د دفاع له وزارت سره د پوځي همکاریو د تړون لاسلیک د دوی د ځواکونو د اکمالاتو لپاره د هوایي ترانزیت لارې پرانستل تضمین کړي. دا راز ښاغلی هامند هیله من دی چې د دغې موافقې له لارې به دوی ته اجازه ورکړل سي چې د افغانستان له شمال څخه بالتیک ته او له هغه ځای څخه برتانیا ته خپل پوځي مهمات او ټانکونه هم انتقال کړي. ټاکل سوی وه د برتانیا د دفاع وزیر د قزاقستان د ګاونډ هیواد ازبکستان سره د ترانزیتي لارې د ورته موافقې په اړه خبرې وکړي. علاوه پر دې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو وزیر نیک هاروی به هم د همدې هدف لپاره روانه اونۍ قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ته سفر وکړي څو د یادو هیوادونو سره د ورته معلوماتو لپاره د خبرو کولو امکانات برابر کړي. د ډیلی ټلیګراف د راپور پر اساس د برتانیا د دفاع وزارت د اټکل مخې په افغانستان کې د برتانیا 3000 زغروال ټانکونه، 1000 کانتینران چې د 4 بلیون پاونډونو په ارزښت تجهیزات پکې پراته دي، ټول باید له افغانستان څخه بیرته برتانیا ته ولېږدول سي. امکان لري چې ځینې پوځي تجهیزات د پاکستان له لارې برتانیا ته ولېږدول سي. د دفاع وزارت غواړي چې د نوې لارو څخه خپل تجهیزات په خوندي توګه برتانیا ته ولیږي او پرې نږدې چې دا وسلې او تجهیزات د وسلوالو طالبانو لاسته ورسي.
ټاکل شوی چې د برتانیا لوی درستیز د اونۍ قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته سفر وکړي او هلته د دغو هیوادونو له مقاماتو سره وغږیږي او افغانستان ته د خپلو ځواکونو دپاره د اکمالاتو پر لارو چارو باندې خبرې وکړي. ټاکل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل شروع شي، خو حتی په ډیرو سیمو کې چې هلته بهرني ځواکونه په ملکي چارو باندې لګیا دي او د رغمونی کارونه کوي لا هم بریدونه کوي او امن نشته. په تازه راپور کې راغلی دی چې په هلمند کې د یو موټر بم د چاودنې له امله 15 ملکی کسان او یو د عامه نظم پولیس ټپي شوی دی. د غبرید د ولایتي بیا رغونې د ملکی څنګه پر موټرونو باندې شوی دی، خو چارواکي وایي هغوی ته پکې زیان نه دی رسیدلی. تیر میاشت هم په لخکرګاه کې د یو موټر بم د چاودنې له امله 40 تنه د بهرنیو او کورنیو کسانو په شمول په دغه سي پیخي کې ټپيان شوي وو. د دې تازه شوی موټر بم د چاودنې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. لسی می د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور معلومات راکړي.
په لشکرګاه کې د وزن مرګ بریده عمله چې بشکاره د ولایتي بیا رغونې د ډلې پر ملکی موټرونو رامنځته سو 15 تنه ملکی کسان ټپيان سو. د هلمند امنیت امیر سمنوال کمال الدین شیرزی وايي ځان مرګ د موټر په واسطه سو دی او د پیارچی ملکی کسانو ته هیڅ ځان نه رسیدلی. په دغه بریده کې د عامه نظم د پولیسو یو سرتیری هم ټپي سو دی چې ډاکټرانو یې حالت خراب شو دی.
پایصاف قوتو یعنی بخش دی ملکی په دې غلار روانو چې دا نګدی هغه چارې دي چې موږ شوش نو ورته وایو. په دا چپل لاس باندې دلته یو ځان مرګ د موټر سره چې کولا نه و موټرو چې موټر مختزي دا وسط ته دوی ځانو راچی. د ملکی کسانو په مجموع کې تر اوسه پورې ګرځې چې راپور راغلی چې شپږتنه ساتي او داسې شدید زخمیان دي، نو تر اوسه پورې سان د خدای د شهید نه لرو او یو رکشا لږ متضرر شوی ده، سره د یو سراچا سره سراچا چا ډېر تخریبات نه لري.
سمنوال کمال الدین شیرزی وایي د پیارچی د ملکی څانګې پر موټرونو دا دوهم ډېر دقیق ځانمرګ برید دی چې په تېرې ونیو میاشت کې تر سره کیږي. هغه وویل له پیښې څرګندېږي چې طالبان دغه کار د یو شمېر دقیقو راپورونو له مخې کوي.
نو دې نه معلومیږي چې دا پلان ډېر دقیق پلان و د دوی سره. زه فکر کوم چې دا دویمه پیښه ده چې داسې په ایصافو باندې ترسره کیږي. نو دا معلومات زه فکر کوم چې ډېر قوي نفر دی په هغه اداره کې لري چې دوی ته دومره دقیق معلومات ورکوي.
د دغه موټر بم برید پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی ده. وایي د دوی له لوري ترسره سوی دی او د بهرنیو ځواکونو دوه ګاډۍ ویجاړ کړي دي چې پکې سواره اووه بهرني او 15 کورني کسان وژلي دي. پاسمه کې آئینی شاهدان وایي د پی آر ټی د ملکی څنګه موټرونو ته ځان رسیدلی دی. ځینې وایي په دغه موټرونو کې ناستو کسانو ته هم ژوبلا وشته ده.
خلاص موږ خپل موټر کې سپاره وو چې دلته راتو دا چوک دغه کورېزنګان روان وو درې سره بس دا یو سره شپټا وو چې دی انسان نه خلاص ځان وزن کوي که هغه موټرسایکل پټاسو نو به شان په یو
بیا چې زه پکې شوې هغه پکې شوې د سنان یو نفر دلته پروت وو او هغه د خارجانو موټر شو د مخ سوري سمبري وو
د پیارچی یا د ولایتي بیارغونې د ډلې د مطبوعاتي څانګې مسؤلین وایي د موټر بم په دې برید کې د دوی لور ته کوم زیان نه دی رسېدلی خو تر دې یوه میاشت وړاندې هم په لشکرګاه کې د ولایتي بیارغونې د ډلې پر موټرونو باندې د یوه موټر بم برید له امله 40 تنه د ملکي او بهرنیو کسانو په شمول ټپیان سوه او 4 تنه ولسي وګړي د یوې ماشومې نجلۍ په ګډون ووژل سوه
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سګنې واوري او ورختونه به په دې هیواد کې د اوبو زیرمې او د میوو غلو دانو حاصلات زیات کړي د دې وزارت وایي همدارز ازادي رادیو ته ویل چې د وچکالۍ لپاره د کروندګرو اندېښنې کمی شوې دي په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې
د کرنې او مالداري وزارت وایي اورېدلې واوري او د راتلونکو پسرلي ورختونه به د اوبو لګولو سیستم د تیرو کلونو په نسبت زیات فعال وساتي د دې وزارت ویان مجید الله قرار د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راتلونکو کال حاصلات به تر یو ځای له بهر څخه د غالي دانې د وارداتو کچه کم کړي
د سخ کال ورختونو ته مونږ ډیر زیات خوشاله یو دیو طرفه خو به دیو دي مکلان دیو بو دي مکسر دیو بو ذخیرې شي سي بل طرف نه باز مونږ دی واورې حجم د یخچالونو حجم چې دی دا به خپات سي او هغه به دی کال په دوران کې مونږ دی ابياري سیستمونو په فعال ساتنه کې ډیر تاثیر ولري مونږ به دی راتلون کال تر پای پورې چې چیرته درجه د حرارت ډیر زیات لوړ نه شي مونږ به کافي او بو ولرو بل طرف نه دا دی افاتو په مخنیوي کې په لمن جوړلو کې دا واوره چون دی وخت بوټی تر واور لاندې پات کیږي په دې کې آفات لمنځي د باغداري لپاره چې د ځمکه کې رطوبات زیاتیږي او په هوا کې رطوبات زیاتیږي طبیعي دي د ټولو نباتات لپاره او د باغداري لپاره به انده ډېر پایله ولري
افغان بزګر سره لدې چې د حکومت څخه کافي بزري تخمونه کیمیاوي سرې د بندونو جوړول کرنیز پورونه او تخنیکی وسایل غواړي خو ورېدل واورو او دراتلونکو پسرلی احتمالي ورختونو هیلمند کړي چې حاصلات به د تیرو کلونو په نسبت خوي قرار وویل هیواد هر کال سبان دی 15 متریک ټنه غلې ته ضرورت لري تیر کال پکې د وچکالۍ لامل سکم 2 میلیون ټنه کمواله راغه او مجبور شو چې له بهر څخه وارد کړي قرار وایي د دوی مربوطي مسلکي څانګې دا وړاندوینه هم کړې ده چې د راتلونکو پسرلي ورختونه به للمې هم د دې وړ کړي چې ښه حاصلات ترې پورته شي
د نوی کال شپې ورځې را لنډې شوې دي او لکه څنګه چې د افغانستان د کرنې د وزارت چارواکي هیله څرګندوي سکال به حاصلات ښه وي او خلک هم هڅه کوي چې ډیر نیالګي وکړي د خوست ولایت مشرتابه د محلي رسنیو له لارې له ټولو خوست میشتو نه غوښتي دي چې سکال دي په خپلو باغونو ځمکو د سړکونو او ویالو پر غاړو زیات نیالګي کښېنئ تر څو د سیمې چاپیریال سمسور شي او د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو مخه ونیولی شي خوا د دې ولایت یو شمیر ملي سوداګرو د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت 2 لک زینتی نیالګرانی ولی او د خار په مناسبو زینو کې د خودلو لپاره د خاروالۍ ادارې په واک کې ورکړی دي امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل
د خوست یو شمیر ملي سوداګروي دوی د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت 2 لک زینتی نیالګرانی ولی او تصمیم لري چې د خاروالۍ ادارې په واک کې ورکړي ترڅو د خار په ګلدانونو پارکونو پیادرونو او نورو خالی زینو کې کینوي د خوست ښار د دکاندارانو د اتحادیه مشر جمال تڼۍ وایي سوداګر چمتو دي چې د خروالۍ ادارې له کارکوونکو سره یو ځای د نیالګیو د ایښودلو په اشر کې فعاله ونډه واخلي او په دې توګه د ښاري چاپیریال په سمسورتیا کې خپل ملي دین ادا کړي د سوداګرو استازي وویل که د خروالۍ اداره سکال نویو نیالګیو ته په خپل وخت اوبه ورکړي له وچېدو یې وژغوري او د ساتنې لپاره لازم تدابیر ونیسي نو د خوست سوداګر حاضر دي چې په راتلونکي کال کې د نیالګیو د رانیولو لپاره د خروالۍ ادارې سره 40 میلیونه افغانۍ نقدي مرسته مرسته وکړي
لاس مليونه په ارزښت رات دواله کنيلګي او بيټي په بدغنده وشي دام د دولت په واه کې ورکل دغه بيټي چې دا به میګ په لوکول کې به هم خوري د سره کې خو مګر دولتي درې نامه غوښتنه دغه دو چې دغه بيټي دانيلګي فقط لوکول نه دی په کور چې وملګول اې دغه حفاظت په کور دی د سوتنه په کور دو په وخت زماني به تور شوی مليونه ونه خوري او که فقط اس نه مایش وي نه مایش به د اجرا نشي کچېر کې میګ په اداره کې دغه زرپیت ولدو دغه خدمات یو کډ کډای شي کولته شل مليونه په خو شو کوماکو کې
څنګه هم چې د تیر کالونو په پرتلسه کال د خوست په خار کې د نلګي وبي خورا پورته تللی خو بیا هم هغه بزګران او بڼوال چې اقتصادي وظایف ده د خار لمنډیګانو څخه زیات نلګیره نسی او د خپل سیمو د خلکو لپاره پزمکو او بڼونو کې کینوي بل خو د خوست خرولای مرسال انجنیر شریف وای دوی سک کال د نلګي دی او بکولو او ساتنې لپاره لا لوړاند نه ځنګړي تدابیر نیولې دي او ته مده چې په پلي کې دوسرے به ټول نوی نلګي د وچیدو له خطر وژغورل شي
پسرلی پر رسیدو سره د خوست شهر تجارو او سوداګرو دا ژمنه وکړه چې مونږ به د 200 زرو نلګي آماده کوو او هغه به د شهر په اړوند ساحو کې لکه ګل اداري کمپلیکس او دی سی پروژې ترڅنګ تپېدی چې د متون غونډي په نوم یو دیږي په هغه ساحه کې کینو او د دېغه ونو راتلونکو مراقبت د اوبو رسول به په خپل د شهر ولای په غوړوي او مونږ د دوی نه مننه کوو
د خوست شهر ولای ادارې سره د ملي سوداګرو لوري د لس مليون افغانۍ په ارزښت د نلګیو دا واړیا مرسته په داسې حال کې کیږي چې اخوا د دې ولایت د کرهنې او مالداري ادارې د مشر په وینا په دې ولایت کې مشتې تلفظ وکړو د کرهنې او مالداري د څنګ مسولینو هم ډاډ ورکړي چې دوی د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت شاوخوا ډیر زره میولرون کې نلګي چمتو کړي او پر اتونکو تورزو کې به د زراعت ادارې ته وسپاري
که په خوست کې ملي سوداګرو لس میلیون افغانۍ لجبون ایستې دي او دوله کا زینتین یالګي په باندې غستې دي او بیا غواړي چې دا په خوست کې کینې او مرستو کې او خوست خارخ کولې کې په هلمند کې هم خلکو مالی مرسته کړې ده او عمومي لوی پارک جوړي د لخرګا خروال وای دوی په یوازې ځان نشي کولې د خار بڼه واړی او غوښتنه کوي چې د لخرګا په جوړولو کې دي سوداګر او عام خلک ورسره مرسته وکړي په هلمند کې د ازادي رادیو بریال الیاس دای ریپورت راکئ
د لشکرګاه شهر د معلومینو د نمرو په سیمه کې د لومړی پارک دی چې د ولس لوري جوړیږي د سیمه خلک وایي د دغه پارک نه هدف د خلکو لوري د دولت سره د مرستې دود رامنځته کول او په ورته وخت کې د پارک د مځکې د غصب مخه نیول دي دغه پارک ته د معلومینو د پارک نوم ورکول سوی دی د لشکرګاه شهروال محمد فاضل ساپی وایي د معلومینو په نوم پارک په اتبې سو مځکه کې جوړیږي چې د رغولو په چارو به 500 زر امریکایي ډالر لګړ شاسي چې د سیمې د اوسیدونکو لخوا ورکول کیږي
ډیر شو پارکو پورې موږ د لشکرګاه په مرکزی نقطو کې ډیر داسې پارکونه لرو چې تر اوسه پورې موږ هم نه توانېدلی چې هغه جوړ کړو ولې د خلکو څخه مغوښتنه کړې ده دا پروسه جنال لري د خارجي دونرانو سره په تماس کې تر څو موږ توانېدلی چې د ډیر شو اڅلګر شو پارکونه لشکرګاه په مختلفو سیمو کې په مرکز کې هغه ورو
شهروال وویل د پارک د جوړولو د کیک وخت چې څومره موده نیسي معلوم نه دی خو زیاته کړه چې په معیاري ډول جوړیږي او ټول اسانتیاوې په نظر کې نیول شوی دی شهروال وویل په لشکرګاه کې نږدې دیرش پارکونه نور هم شته چې د رغولو چارې په ځای پاتې دي او د سیمو له خلکو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د خپلو پارکونو په رغولو کې له دولت سره هڅې وکړي
تقریبا د اتی بیسو په شاوخوا کې د 500 ډالر د 500 ډالر په لګښت باندې چې د سیمې خلکو د خاص خرغول کیږي چې دا د شهروالۍ لپاره او د لشکرګاه لپاره ډیره یو مهمه پروژه ده ځکه مهموالی په دې کې دي چې دا د خلکو د خاص خرغول کرغول کیږي هم په ځینو چارو کې به هم شهروالۍ د دوی سره همکاري او دوی سره به کومکي نور ټول چارې د خلکو د خاص کیږي د سیمې خلکو د خاص
د معلومینو د سیمه خلک وایي د پارک جوړول خپل ځکه پیل کړ چې لوی خو له دولت سره د مرستې دود رامنځته کړي لبل خو خپل په کلی کې د پارک مځکه د غصب نه وساتي د سیمه خلک وایي په دې ورستوي کې د زور ځواک لوري د مځکو او پارکونو په زور نیونه ډیر سوي ده
مردم اقدام کردن برای ساخت یک پارکی کې مربوطی نزدیکی خانه رهایشی شان بودند و در بسیاری موارد این رقم زمین ها متاسفانه اشغال شده توسط افراد زورمند اما در این محل مردم دست به دست هم دادند با کمک و همکاری شهروالی این تبدیل به یک فضای سبز میکنند
زاد شهروال سب چې دغه افتتاحیه ډیر مش خوشحال و دغه منطقه هم د سر محل مين ساحه
ده د پارک معلمی په ساحه کې ده د ټولنیز شورا په نمائندګۍ د شروال سي پیدایت او همکاري د مخلوقه مې راوسته په میدان چې دا ځمکه باید په ساحه سب تبدیل سي چې د غاصبینو د لاس هم خلاص سي.
خلک وایي د دې پارک ټوله سنتای په نظر کې نیول سوی دي او د شروالۍ په تخنیکی مرسته نقشه عملی کیږي چې د جوړولو سره به په سیمه کې دا یو دود وګرځي. که څه هم تر دې وړاندې داسې هڅې نه دي ترسره سوي، خو په دې سره به نور خلک هم د ښار په رغونه کې ونډه واخلي او د ښار ښکلا به نور هم زیاته سي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
کیدای شي چې تاسو هم خبریال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
یوازې 1300 شمیرې ته د یو اس ام اس للارې د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
خپل خبرونه 1300 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1300 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبري لپاره.
دا د دونیمې بجې شوې. د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلی دی. احمد شیبر په سټډیو کې دی او په لنډو به راته ووایي چې نن په افغانستان سیمې او نړۍ کې څه شوي دي.
د تخار چارواکي وایي نن د غرمې وروسته په تالقان ښار کې د کابل بانک په دفتر کې چاودنې 15 تنه ټپیان کړل. په لشکرګاه کې تر غرمې مخکې یو ځانوژونکي حمله وشوه چې یو پولیس او شپږ ملکیان پکې زخمیان شول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه به خپل سفیران له بیلاروس وباسي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مسول د سیشن بي پورس د امنیت شورا هغې غونډې ته چې حالاتو ته بیا کتنه کوي وویل په سوریه کې د هغو کسانو شمیر چې په جګړې کې وژل شوي دي 2500 اټکل شوی دی. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید میټ رامني د مشیګان او اریزونا په ایالتونو کې د خپل ګوند له نورو کاندیدانو انتخابات وګټل. او د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې داسې اسناد لري چې پولیسکونو کسان د اذربایجان په مرکز کې له خپلو استوګنځایونو په زور ایستل شوي دي.
د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث لرو د پسو شیبو کې خبريږي مه هیروئ.
اغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
معلم خان چې د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو دی لیکي ل چرواکو هله کوم چې زر تر زره د کابل پروان لوی سړک دوه طرفه کی دا وایي که دغه سړک دوه طرفه نشي نو ډېرې بدې حادثې به رامنځته شي او هر ورځ به درې یا څلور ترافیکي پیښې کیږي. سید احمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی لیکي اوس میدان په وی وس په میدان کې پاسپورت باندې رشوت اخیستل کیږي او مونږ ته وایي چې وردګو ولایت کې پاسپورتونه تمام شوي دي. وایي مونږ سره مرسته وکړي. اتمن مطلب دا دی چې د دوی دی دغه اواز ازادي رادیو خبر کینو د دې مونږ هم خبر کو. وایي چې مونږ په دې اړه شکایت لرو او باید دغه کار مخنیوي وشي. او سم اسد الله لودین او د ازادي رادیو د دیونه بحث.
دونه خبرې
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلامونه او نیکی هیله د دیونه بحث مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. روس لایغه چې 13 نه ناتو ځواکونه د باګرام په هوایی اډا کې قران پاک ته به حرمتي وکړه. په افغانستان کې پراخه مظاهره وشولې. افغان حکومت د مظاهرو په لاره چول د خلکو حق وباله. اوان تر دې چې ولسمشر په خپل روسي کانفرنس کې د ته اشاره وکړه چې د افغانستان د خلکو احساسات د ستاینو وړ دي. خو داسې راپور نشته چې دغه مظاهرو څخه د افغان حکومت ځینی مخالفو کړیو ګټه پورته کړه او مظاهره کوونکي تاوتریخوالي ته وهڅول.
خلاصول. روسي راپورونه کوي چې په دغه مظاهرو کې څه باندې 13 کس ووژل شول او لږونه نور ټپیان هم شول. په دې بحث کې په همدې مسلې خبرې کې و چې دغه مظاهرو لاملونه څه وو او پرختیا هم ځنه هیوادونو دغه مظاهرو تلمن وهله او کنه. را سره میلمانه دي دنیا عالم ډاکټر محمد حسین جعفری، په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ محمد نعیم لالای حمیدزی، او د افغانستان سیاسي کتونکو غرزی خواخوږی. باید ویم چې په افغانستان کې د ایساف لویان جنرال کارسن جاکوبسن سره هم په دې اړه موږ مرکه کړې او دغه مرکه به هم واورو. د ایساف ویان جنرال کارسن جاکوبسن که راته وایي چې په بګرام کې د قرآن پاک د بې حرمتۍ پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
تیره دوشنبه چې په پروان زندان کې کومه پیښه رامنځته شوه، موږ ټول له هغې خبر یو. هغه یو خطا کار و. ځینې مذهبي کتابونه له خپل ځایه بې ځایه شوي وو او بل ځای ته لېږدول کېدل. زه له دې پیښې ډېر شرمنده یم. موږ باید د څېړنو نتیجو ته انتظار وباسو. دواړو لورو، افغانانو او بهرنیانو، په دې برخه کې څېړنې پیل کړي دي. موږ به په څېړنو کې ووینو چې د دې پیښې تصمیم څه ډول نیول شوی و، چا دا تصمیم نیولی و چې داسې یو کار دې وشي. موږ باید معلومه کړو چې دا تصمیم صحیح و که غلط. که تصمیم غلط وي، موږ باید منتظر پاتې شو چې عاملین یې وپوښتل شي او ځواب ورکړي. د دې پیښې وروسته موږ د افغانانو احساسات درک کړل. بیا هم وایو چې موږ په دې خفه یو او بخښنه غواړو.
جاکوبسن که راته وایي چې ستاسې څېړنې به په دې برخه کې څه وخت پای ته ورسیږي.
We expect the results of the ULEMA investigation.
ټاکل شوی د یوناما، افغان حکومت او ایساف څېړنې په همدې اونۍ کې پای ته ورسیږي او شاید له جمعې مخکې څېړنې پای ته ورسیږي. موږ پوهیږو چې د افغانستان د خلکو پوره وړي یو او باید ځواب ورته پیدا کړو. که چیرې دغه کار هر چا کړی وي، موږ نه غواړو چې هغه کس د دغه حماقت له مخې وبښو. موږ له دې موضوع نه ډېر درس او عبرت واخیست او د دې پیښې عامل نه به حتما پوښتنه کیږي.
راځو دې ته چې ډاکټر صاحب محمد حسین جعفری، د اسلام له نظره د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې چې په کې عامل منفعه ځایو ته زیان ورسیږي څومره جواز لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو چې څه په مظاهرې کې یا په غیر مظاهرې، چې یو مسلمان بې موجبه د بل مسلمان مال ضرر رسوي یا د هغه حیثیت و آبرو ته ضرر رسوي، دا په اسلام کې جواز نه لري. یعنی یو مسلمان دا حق نه لري چې د بل مسلمان حق ضایع کړي بدون موجب و بدون دلیل. څوک چې مظاهره کوي باید مظاهره آرام وي. مظاهره د هغه اهداف لپاره چې کیږي، چې زموږ په اساسي قانون کې هم د افغانستان د خلکو حق دی. هر څوک کولای شي چې مظاهره وکړي، خپل نظریات مسؤلینو ته ورسوي ته واوروي. اما دا خاص بحث چې اوس په دوشنبه په ورځ په تیر هفته کې د بګرام په نظامی اډی کې د قران عظیم شان او د اسلامي کتابونو د سوزیدو له عمل دی، دا مظاهره زما په ګومان دا د افغانستان د خلکو یو مسلم حق دی. د دوی و مقدس ترین کتاب ته و قران عظیم شان ته اهانت شوی دی، هغه سوزیدلی دی. دغه د خلکو احساسات نیک احساسات دي او دا احساسات باید سوی وای او د قران عظیم شان دفاع باید وسی. او
جعفری صاحب، تاسو د افغانستان د خلکو احساسات پاک بلل، خو له دغو احساساتو نه سوء استفاده وشول په مظاهرو کې؟
دا نو د امنیتی ارګانونو او د کشفی ارګانونو وظیفه ده چې وخت چې وزای په اسلام مثلا مظاهره کیږي، دغه مظاهره امنیت ونیسي. او کچیر خدای نه کرده د مظاهره چانه په مابین کې نور استفاده جوی خلق وي، د دولت مخالفین یا هر څوک، دغه مخ باید ونیسي. هغه باید شناسایی کی د افغانستان منتخب رئیس جمهورم انصافا شمه وزي ونیوله. دغه احساسات، دغه عواطف ری وستایل او د خلکو حق وبلی، دا ومنل چې دا کار باید سوی وای. لیکن زموږ خلق باید دغه احساسات د عقل او منطق په قالب کې واچوي. خود دې احساسات او نتیجه باید دغه سي چې هغه چا چې دغه عمل کړی دی، هغه په یو عادلانه محکمه کې محاکمه سي، خپل سزا ته ورسیږي. او هغه دولت باید دا ومني چې د دې پاس د افغانستان د خلکو و ملي انانوته و اسلامي ارزښتونو ته احترام پرېږدي او د دغه سي په اسلام مثلا جنجالونو مخه ونیسي.
ډاکټر صاحب جعفر ال تاسو مننه. حمیدزی صاحب، څنګه موږ کولای شو چې په افغانستان کې داسې مظاهرو څخه مخنیوي وکړو چې په هغو کې تاوتریخوالی رامنځته شي؟
د لوی هم ربانه خدای په نامه سلامونه را سره په میز کوم ګورو ته تاسو ته. رښتیا هم دغه کوم عمل چې د بګرام په وای ډګر کې د قران شریف یا هغه اسلامي کتابو د غورځولو سبب وګرځېدی. دغه عمل یوازې زه نه بلکې د ټولې نړۍ مسلمانان یې په کلک غندې د افغانانو پر ضد یو عمل و. د بلې خوا که ورته وګورو دغه عمل چې د بګرام په هوایي ډګر کې په وجود رالی هلته دا کتابونه وسوځل سو. دلته دوستان تبصرې کې زه به یو لنډه تبصره پر دغه یو ټکي باندې وکړم. د بګرام د زندانه څه ما دوه واره لیدنه کړې ده چې هلته مږ دا بګرام زندان ولیدی. هلته مې بندیان ولیدل چې درې کټګوري بندیان و. یو هغه بندیان و چې د تحقیق وتلي وو، هغه چې په کپسانو کې تقریبا دولس کپسه څنګ پر څنګ پراته وو، شپږ یو طرف ته شپږ بل طرف ته، چې په هر کپس کې در شل نفرو پورې دومره بندیان و طالبان. دغه بندیان مې ولیدل چې دا د تحقیق وتلي ول، په پنجرو کې ول، ډېر خلک د پښتانه پکښې وو. دا اوس در د نږدې موږ خبرې وکړې، بیا ولاړو د هغو چې کومه کتابخانه وه، یا قرآن شریفان هلته پراته وو، یا کې د اسلامي کتابونه وو چې دوی د ورځې په جریان کې دا ورته راوړل. نو هلته مې ولیده د دوی د نږدې وضعیت مې ولیدی. دوی ته چې کوم درسونه ورکول کېدل د زراعت په بخش کې، په نورو بخشو کې، هغه مې هم ولیدل. دغه عمل چې په وجود راغلی دی، ځینې خلک داسې تبصره کوي چې دا په ډینا موټر کې سوځل شوي دي، ځینې خلک داسې تبصره کوي چې دغه بندیان چې انتقال شوي دي، د بندیانو څخه قرآن شریفان چې یا دوی هغه کتابخانه پاته وه، دغه کتابخانه سوځل شوې ده. د بلې خوا که ورته وګورو، هلته په اډه کې افغانان عمر سره شته چې د ملي اردو په جامه کې، د مشاور په جامه کې، د اجنټ په جامه کې، د ترجمان په جامه کې، ځینې خلک در اوسه ساعته پورې د غلامۍ الکې په غاړه کې اچولي دي، خپل ملي ګټو ته وفادار نه دي، د پردیو ګټې دلته ورساتي، بل خصوص د همسایګان.
زما پوښتنه دا وه چې څنګه کولی شي په مظاهرو کې خبرې ته
راځم. خبرې ته راځم، دا خبره زه نه صبردولی چې په دې کې داخلي او خارجي لاسونه به لاس نه لري. خو دا عمل چې هر چا کړی دی، خدای دې جهنم دوزخ ورته ځای کړي، که مسلمان وي که کافر وي، هر څوک چې دا عمل کړی دی، د افغانانو پر ضد، د اسلام پر ضد دا عمل درسره کړی. د بلې خوا څخه ورته وګورو، دغسې قهرجنې مظاهرې که موږ وګورو، د نړۍ څو مملکته اسلامي مملکتونه دي، که موږ داسې لنډ ورواړو، د تاجکستان زموږ سره همسایه دی، پوله په پوله دی، په تاجکستان چې اسلامي مملکت دی، په لسپیکر کې اذان اجازه نه لري چې څوک اذان وکړي. ولس کلنۍ او شپاړس کلنۍ دوی قانون پاس کړی دی چې هلته په مسجد کې اجازه دوی ته نه ورکول کېږي چې درس دوی وایي. دلته په افغانستان کې که موږ ورته وګورو، د اسلامي مملکت یوازې افغانستان نه، او د اسلام مسؤلیت یوازې پر افغانانو نه، بلکې پر ټوله نړۍ دی. هر هغه عمل چې په د دنیا په هر کونج کې د اسلام پر ضد کېږي، ټول مسلمانان به هېڅ په دې کې مشترکه ونډه واخلي. په دې کې زه جهادي رهبران ګرم بولم، د دنیا پوهان ګرم بولم، د دنیا علمان ګرم بولم، چې په دې کې ولې غږ نه دی پورته کړی. که پر اک وه، که پر ناکي وي، که د اک وي، په د اک غږ دې پورته کړي، که پر ناکي وي، د ناکي غږ دې افغانان دې په دې باندې پوه کړي چې نور د دې عمل تلمن مه وایي، چې موږ دغه تظاهرات په خشونت مه تبدیلوئ، چې د یو طرفه څه خارجانو یا د بګرام په اډه کې قرآن شریفان او اسلامي کتابونه د بینه تللي دي، د بل طرفه څه موږ قهرجنې مظاهرې راایستلې وې چې په هغه کې بېګناه افغانان مې ډېر په شهادت ورسول، زخمیان سول، د هغو مالونه د بینه ولاړل، د هغه صدمه ورته ورسېده، بلخصوص غریبو خلکو ته. دا د دوه طرفه موږ ضربه ولیدله. د بلې خوا که ستاسو سوال جواب ته کراسم، د داسې قهرجنو مظاهرو ختمولو لپاره یا د دوی احساسات راکمولو لپاره، پر دې شکل چې افغانان غیرتمن خلک دي، پر اسلام سر ورکوي، دا دېرش کاله پر اسلام پر نامه باندې دوی جنګېدلي دي، اول اسلام، دویم افغانستان، د دوی لپاره مهم دی. دا چې په هره ډله پې زه پر ډلو باندې نه سره بېشم چې په هره ډله کې وي، خو د افغانستان باندې سر ورکوي، دونه احساسات لري. هغه خلک یا هغه جهادي رهبران یا هغه علمای کرام یا هغه پوهان، دا مکلف دي په دې باندې، که ولسي جرګه او مشرانو جرګه هم په دې کې، دا مکلف دي په دې باندې چې پر افغانانو باندې غږ وکړي، چې نور توطیه روانه ده، نور دشمنان، چې هغه دشمنان چې همیشه زموږ په بدبختي کې خپله خوشبختي لټولې ده، هغه موږ نه غواړي چې موږ د یو جوړ کور ولرو، اوس هغه هم دې ته لمن وي.
حمیزه صاحب، تاسو د قرآن شریف سوځول په بګرام کې هم یو توطیه بولی او یو قضیه عملی بولی؟
دا چې د اسلام پر ضد، د افغانستان پر ضد یو توطیه ده. که دا توطیه نه وي، نو د قرآن شریف پولې سوځل کېږي په افغانستان کې، هر څوک چې سوځي زما پر دې پرې دغه نه دی. که دا د افغانانو پر ضد، د اسلام پر ضد یو توطیه ده، غواړي چې افغانان بیا په ارج مرج کې واچي، افغانان بیا د بدبختۍ سره مخامخ کې. د یوې خواسه مې د شپې بمباریږو، د بلې خواسه د ګاونډیانو د خواسه وژل کېږو، د بلې خواسه د طالبانو د خواسه په ماجستانو کې په انتحاري عملو کې وژل کېږو، د بلې خواسه زموږ د حکومت د ظلم د خواسه فراره کېږو، د بلې خواسه به اسلامي کتابونه او قرآن شریف د بینه وړل کېږي. خلک زموږ د کلتور، خلک زموږ د حناناتو، خلک زموږ د اسلام، خلک زموږ د مذهب، د دې ټول دښمنان دي. افغانانو ته څوک نیک نیت نه لري، همیشه خلکو خپل ګټه د افغانانو په بدبختی کې لټولې ده. دغه عملونه چې هر څوک درسره کوي، هغه د اسلام او د افغانستان دښمنان دي. نو دلته اوس ځینې خلک، ځینې سیاسي خلک، ځینې سیاسي الکې یا ځینې ګاونډیان د دغه احساس، د افغانانو د نیک احساساتو څخه ګټه پورته کوي، چې هغه تړون د افغانستان
افغانستان او د امریکا تر مابینځ کوم ستراتیژیک تړون دی چې پر هغه مغیزه واچي او ژر در ژره امریکایان او د امریکایانو سره څه سره غلي کفار د افغانستان ووځي د پاکستان تور مخی جنرالان او د ایران هغه چې دوی بد نیت لري افغانستان ته چې د دېرش کاله هم لرلې دي چې دوی بیا یې پلا پر کابل باندې او پر افغانانو باندې حکومت وکړي دا توجیه ده.
تاسو وایئ چې د دغه پیښې تر شا ایران او پاکستان لاس لري؟
بالکل دا موږ نه سوره دولی د دېرش کاله په جریان کې خو د دوه ګاونډیانو سره موږ په تکلیف په عذابو دغه دوه ګاونډیان دي چې په مشکله سوي څو پیښې یعنې په وزارت دفاع کې په وزارت داخله کې په نورو ادارو کې حتی د اک د رئیس جمهور پر شاوخوا باندې ایراني او پاکستاني ایجنټان
رسو خواخوږي صاحب ته خواخوږي صاحب که راته وایي چې د افغانستان اوسنی شرایط څومره دې ته آماده دي چې په دې هیواد کې مظاهره وشي او په افغانستان کې د مظاهرو فرهنګ څومره غښتلی شوی دی؟
موږ په خپل د تاریخ په اردو کې د مظاهراتو او تظاهراتو لمنه تقریبا نیم پیړۍ نه دی خواته ګورو، اما متاسفانه چې په هر وخت کې حتی د شاهي په وخت کې هم زموږ دغه مظاهرات او تظاهرات په تاوتریخوالي اوښتي وو او اوس هم عین قیاس دی. اما متاسفانه چې موږ دلته دوه ټکي باید وی شو د موضوع یو دغه پیښه شروع یا آغاز یا سوی پیښه او دوامې دا دی چې مظاهره او دغه په مقابل کې اغیزې دا پیښه چې سوی دی د امریکا د متحده ایالات په لوی پایګاه کې سوی دی.
وبخښئ خواخوږی صاحب، ما پوښتنه دا وه چې د افغانستان شرایط څومره مظاهرو ته آماده دي؟
خو دغه ته راځم چې دغه عامل د دې سو چې د حادثه چې هلته پیښ سوی دی د دې حادثې نتیجه دا وه چې خلق واڅول سي او وپارول سي د مقابله یا تظاهر لپاره. کله چې دا تظاهر شروع سو یا مظاهرات شروع سو په شهر کې په شهرو کې اول د بګرام نور پایل بیا نور ځای ته خلق هغه احساسات پر اساس وته د مظاهراتو در فرهنګ او دغه د کلچر سره ونه وته په داخ یو شکل کې کېدای سو چې قانون اجازه ورکړي چې هغه باید اجازه نامه اخیستې وای بیا په هغه یو سیمه کې ماین سینه کې تللې وای هغه خپل هر څه چې په ځړ کې لري شعارونه مور کولای سي پلیټ فارمونه ځان سره ګرځولای سي او دغه ځای کې ختميږي. اما دغه چوکات دغه ځای نه چې دوی مظاهره کوي وتل کورونه سوزل موټران سوزل د خلکو ملي ګټو ته او ملي شتمنۍ ته تاوان رسول چې په دغه سوزلو کې چې نوی وسول پاک سلها نور قران اعظم شان په موټرو په دوکارو په نور ځای کې
خو غوښته څه فکر کوي چې دغه د خلکو احساسات چې د دوکان نیو سوزول د خلکو عامه ګټه ځان ورسوي کې د دې تر شازي نو کړی او استفاده وکړي
احساسات دغه حرکت پرانستلې وکي. اما دلته د نور عوامل دا دي چې موږ هر چیرې چې واغیزه پیدا سي په هر پیشه کې یو واغیزه پیدا سي دغه نه دشمن ګټي اخلي. موږ مختلف دشمنان لرو په دې کې لرو چې د افغانستان د ټولو قضایا او په ماینس کې د دولت مخالفین د دولت په داخل کې اپوزیشن د دولت په څنګ کې نور خلک چې د نور نړیوال استخباراتي علاقات سره اړیکې لري. اما درې واړه شک نسته چې کوم یو اړوي چې وو یعنی مثلا د داخل د هغه اپوزیشن چې داخل کې د دولت په نس کې دی هغه هم په دې مسایل کې شاید ګوته ولري. دوهم دا اپوزیشن چې در سره جنگیږي مسله خلک دي او درېم هغه ایجنټان چې په دا ټول ادارات کې هم شامل دي په دا دواړو ګروپو کې هم شامل دي په دا یعنی هغه ارخ معتبرتر دي نسبت د ټول ته.
خو خوګه سپ تاسو تبیر تر اگر زورزو جعفری سپ ته جعفری سپ کوی چې لمظاهرو پراته نور د اسلارې چارې شته چې مسلمانان په حقوق کې خپل اعتراضونه یا خپل احساسات بیان کړي؟
بله خدا ممکنه ده. مګو ګوري د افغانستان شرایط د دې لپاره آماده نه یو زموږ د فرهنګي لحاظ د تحصیلاتو له لحاظ او دا چې موږ ټول خلک په ملي منافع باندې فکر وکړو دا کېدای شي چې مثلا په یو مدور میز کې دا کار شوی وي یا په یو معین ځای کې چې مثلا خواخوږی صاحب ول چې خلک سره د سلام مثلا راټول سی وي یو مثلا جلسه وي یو کانفرنس وي یا په یو مثلا هوټل کې دا کار شوی وي دا ټول به سره امکان وي د رسنیو د خواڅ غصه وي د تلویزیونو څخه د روزنامو څخه د افتنامو څخه دا کار شوی خو ته د افغانستان شرایط یو شکننده زموږ منطقه په ډیر په اسلام مهمه او استراتیژیکه منطقه ده او په دې دیش کلو کې جنگ کې زموږ اقتصادي په اسلام سره نو بلنسټونو فرانسوي فرهنګي بلنسټونو فرانسوي او دغه شتون خواخوږ صاحب موویل تظاهرات او مظاهره ځانته قوانين لري خو متاسفانه په افغانستان کې هیڅ شی توسپ قانونمند نه دی سوی.
جعفری صاحب لالی صاحب له خبرو او د خواخوږ صاحب له خبرو ماده سه الهام وخت چې دغه مظاهره تر شا ځنې کړي لاس درلوده تاسو دغه مظاهره ته کوم نوم ورکوي؟
د دوستانو نظر محترم لکن زما په عقیده باندې اصل مظاهره د فکر نکوم چې د چا د خاص خوي اصل مظاهره د افغانستان د مسلمان مجاهد او قهرمان ملت او ولس هغه خواست
او هغه عاطفه او هغه همبستګی چې د قران سره لري په دغه اساس و امکان هم دا لري چې بعد دې چې د مظاهری جوړ شوی د په اسلام مثلا او اټالونو جوړ شو ممکن ده چې د دنیا د ټولو ملکونو اطلاعاتي او امنیتی شبکې په دې کې لاس وي او د افغانستان وضعیت تر دې هم چې مثلا بده کې خدا به شوی چې موږ په اسلام لښته صبر وکړو چې موږ اطلاعاتي او امنیتی او کشفی ادارې څه وایي زموږ امنیتی او کشفی ادارې باید په اسلام خپل تحقیقات و خلکو ته وایي چې واقعا د دې مظاهرو د استمرار او د دوام تر شا او دا چې دوی لاړه په اسلام مثلا د خلکو کورو ته ضرر ورسېدی د خلکو مثلا د دوکانو ته ضرر ورسېدی مثلا د دولت مثلا و مؤسسو و نور شان ته ضرر ورسېدی دا د چا کارو ولې دغه یو کار وسو اما اصل کار زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو هغه پاک احساسات وشو د قران عظیم شان د به حرمتي په مقابل کې وشو
و جعفر سي تصویر چې اسلام تاریخوال ته هیڅ کله هم اجازه نه ورکړي خو زموږ او تاسو خلک چې کله مظاهره کوي تاریخوال ته لمن وهي د خپل احساسات له مخه یا هم ځین نور کسان دوی لمسوي تاسو توصيه عام خلکو ته ده
زما توصيه د یو مسلمان او د شهروان په حیث باندې دا ده چې موږ خپل دغه پاک او نیک احساسات چې د قران عظیم شان و حضرت تقدیم کړه دا په یو شکل چې خپل نتیجه ورک دا احساسات ول راو پرول سو د دې لپاره چې قرآن عظیم شان ته به حرمت سمې ده د دې په مقابل کې شو به دا چې دا احساسات مو ش کنټرول کو هدایت کړو د منطق او د عقل په قالب کې واچو او د دغه عاملین خپل سزا ته ورسیږي شلاره به دا چې موږ د خلکو سغوس دا وغوړو چې دوی خپل پاک او نیک احساسات وکړل دا باید سوی وای د قرآن څخه باید دفاع وسی نو که رهبران دفاع کوي نه کوي هغه د دوی شخصي وظیفه ده په اسلام هر څوک د خپل اعمالو په اسلام مثلا ځوابګوي دي ز خپل د اعمالو تاسو خپل د اعمالو دا پاک احساسات او نیک احساسات او دغه احساسات چې ټول په اسلام مثلا د غیبی هوادونه او د ته په اسلام مثلا نورابي سره چې دوی وای چې دغه اعمال غیر انساني اعمالو غیر په اسلام اخلاقي اعمالو او موږ د نظر دا محکوم دي او موږ به د دې عاملینو ته په اسلام مثلا دغه جزا ورکو
جعفر صاحب
شوبه دا چې موږ دغه خلکو ځان ته او د خلکو وینې ته نسی د افغانانو کو نور پسې لازیات خراب نسی
سویل چې باید افغان حکومت دغه مظاهره کنټرول کړي او په مظاهرو کې نه باید اجازه ورکړي چې تاریخوال رامنځته شي حمید صاحب راځو دې ته چې افغان حکومت د مظاهرو د قرارولو لپاره چې کوم تاکتیک څخه کار واخیست په ځینو ځایو کې امنیتي ځواکونه په مظاهره چانو ډزې وکړي دغه تاکتیک تاسو څومره د منلو وړ وو او کچې د منلو وړ درته نه وي افغان حکومت باید څه کړي وای چې مظاهره قرار کړي وي او تاریخوال پکې نه وي رامنځته شول
دا څه دي که موږ ورته وګورو پر دې کې شک نشته چې افغانان سره د احساس او سره دي او د احساسات لري احساس د وطن سره د احساسات لري افغانان دي د اسلام پرنامه د روسان په مقابل کې دوی ودرېدل خو خاص د پرننګ افغاني پرنامه باندې دوی سره راټوسو یو لن ټک ټک زه یې د غوړم ار اغه عمل چې اول در سره کیږي چې خلک په تنگ راسي اغه د لکه د طالبانو په وجود راتلل اول افلا دوی پر دې باندې چې د مجاهدینو یا د اغه وخت د ډلې سوی چې په توپکانو ورته ویل چې د دې سره خلک په تنگ سو یو ډل په محدود ډله پیدا سو چې د دوی درشه هیڅ کوم سیاسي حرکت اول نو ورسته په دې سیاسي حرکت پیدا سره مملکتو لاسونو ورواچول هم دغه مظاهرو کې دا ول پلا د احساسات پر نامه د خلک سره راټول سول چې د قران شریف سره دفاع د افغانستان سره دفاع د غامل یو غندي ورسته په دې کلاس پیدا سو چې د خلکو د مرګ جوړ لی سبب وګرځیدل د دغه مظاهرو د درولو د فار کم عمل چې د حکومت په کوم مناطقو کې اجرا کوي چې پر خلکو باندې ډز کول یا په هغه ځای کې په مظاهره چانو خلک نه نوتل چې پر حکومت باندې ټکان کول دغه عمل کو حکومت در سره کړی وو دا غیر انساني عمل وو غیر اخلاقی عمل وو چې دوی دا کوم عمل در سره پر ظاهر چر باندې دوی ټکان
سره کړی په دې چې د پروان د شنوار ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو په مظاهره چانو داز کړی دغه عمل افغان حکومت در سره کړی دغه تاسو د منلو وړ ده
دا چې دا عمل د دام د منلو وړ نه دی او دغه د جلال آباد پر لار باندې چې وسو سي مظاهره چانو پر پولیسو باندې داز کول دام د منلو وړ نه دی خو دلته خو خلک ګټي پورته کوي دا چې زموږ چې دا زه په بار باندې وایم چې دلته سیاسي الکیسته چلا د داخلي دی بل خصوص گاونډیان غواړي چې دلته داخلي چې اراج عمره جوړ شي خو خوشبختانه په یو ټکی باندې مش په دی خوشاله چې مړي به زرهاو تر رسیدلی وي ټپیان به لکاو تر رسیدلی وي کده دغه د سیاست جوړو یا دغه توتیا چې جوړو چې دشمن غوښتل چې په دې کې ځان داخل کې دا چې کنټرول سوله تاسو به دلی وي نیم کابل په وینو باندې رنګ لکه په تیر وختو کې چې کابل په وینو رنګاوي دشمن بیا داسې غوښتل چې
کابل بیا یا افغانان بیا دغه سي پوینو باندې وبکی پوینو کې اورنګي خلک پتنګ دي خدا ضربت څوک ویني مظلوم ولست تاسو ګوري په دامه زایرو کې سمړ دي د یو سیمن صاحب زوی دی مرد نه دی و ملازوی کې مرد نه دی و دغه چې زوی مرد سي هغه سیاسي موقف لري سیاسي ادب ته خار غریب خلک ریډي والا او باسکل والا او دکانداران کې مرد دي او د بل خاص کې ګوري په دامه زایرو کې څوک شریفان وسوځل سپور په کندهار کې وسوځل در دې ډیر خو کده اسلام اساسات ساسر مزایری چې ارڅوکې سازماندیکې ساسر دغه بیره د خدای د بیره نه در سره د اسلام د بیره نه او د افغانستان پر مظلوم خلکو باندې ساز زړه نس وزل کیږي چې هم قران شریف انس وزي ام او بی ګناه افغانان په شهادت رسې په یو په بل نامه باندې په هیڅ کتاب کې دغه اکو هیڅ چاته نه دی ورکول سوی ست د مزایری پر نامه باندې بی ګناه خلک ووجنه په شهادت یې ورسو ته د مزایری په نامه باندې امریکایانو خدغه په بګرام کې خدا عمل در سره سوی دی چې د اسلام پر ضد د مسلمانانو پر ضد د افغانانو پر ضد د عمل سوی دی او زی به جاندم دوژخ وي نو خو ته استاو د امریکایي سفر خو ته ماده قران شریف په مزایره کې وسوځي استاو د امریکایي سفر خو خو ته ماده انسانان دې مړ کله په مرمۍ خلک ولې دلته داسې دی افغانانو ته توتیا جوړه ده افغانان ته توتیا جوړه ده جیش کله کیږي افغانان ته توتیا جوړه ده هیڅوک نه پرېږدي که مجاهد دی خلکۍ دی پرچمۍ دی طالب دی عام افغان دی د ټولو دنیا په سترګو کې خیره ده چې په څه رقم باندې دوی د بې نویس د بلې خواسه که ورته وګورو د اوس په حکومت کې دا نورې ډلې وټپلې ټولې سره راټولې شوي دي یوه ډله چې د باندې پاته ده پر چوکۍ باندې سره جنجال او داوی دی هغه د طالبانو ډله ده نو که زموږ حکومت غواړي یا دغه سیاسي حلقې غواړي دغه طالبان جم راولي د ځانه سره جکشنې د بیګانه لاسونه دي د ځانه سه وکاږي افغانان دي په خپل مابېځو کې سره کښېني دلته جنگ پر چوکۍ د بلې خواسه ګورو دلته سیاسي مخالفین د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین یوه پښه په حکومت کې د څلورو پنځه وزارتونه لري په بلې خوا کې دی مخالف هم دی او خارج کشورو ته هم ځغلي بیګانه لکه یې په ځان پورې تړلي دي د افغانستان پر ضد باندې تاسو وګورئ پاکستان ته یو مشکل پیښ شو د ټول سیاسيانو سره یو ځای سوله د پاکستان سره دفاع کوله در هغه وخت پورې چې ټول افغانان بل خصوص د سیاسي رهبران جادي رهبران سیاسي رهبران لیډران علما کرام دغه څه په هان خلک دي دوی پر یو پلیټ فارم باندې سره راټول نسی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار نسی همیشه پرې په موږ په څو تر څو پرې د پاکستان او ایران غندوس د دوی جاسوسان په موږ کې ستاسو د موږ ردولای نسو چې ستاسو په درو سره کو کې نه پوس لري خو در هغه وخت پرې راسي موږ افغانان هغه چاته چې د دې غلامي الکی په غاړه کې چول دي هغه ته د غلام په سترګو ګور او هغه څوک چې په افغانستان د پر ناری و چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ وفادار ملي ګټو د افغانستان موږ غواړو هغه سره راټول څو د افغانستان سره په کلکه دفاع وکړو در خپل چوکۍ هم تیر شو در خپل موقف هم تیر شو د افغانستان خلکو ته ګټه راو نه چې د وی خواسه زه سیاسي مخالف د حکومت ځان جوړوم د بلې خواسه د بیگانه ولکې مې په ځان پرې تړلې د بلې خواسه خپل کور ته ورچوم د بلې خواسه ما شخصي ګټه په نظر کې نیولې ده زه دغه حرکت د دیش کله خلک مشته سترګې خیرین سترګې نیولې چې موږ څنګه رقم بدبخته کې او زموږ په بدبختی کې دوی خپل خوشبختی وي موږ په بدبختی کې دوی خوشبختی نشي لیدلې
مننه وخت هم ډیر کم د تاسو ویل چې د مظاهرچانو عمل هم د منلوړنو په دې چې هغه پولیسو دځ کول او د پولیسو عمل هم د منلوړنو د پولیسو یانو امنیتي ځواکونو رازو خوخو کې سپ کوي چې افغان حکومت باید له کوم لارو چارو کار واخلي ترڅو پر اطلنټیک کې د خلکو د احساساتو نه د افغانانو له احساساتو نه بیا سو استفاده و نشي
دا ډیر مشکل خبره ده چې دولت مخنیوي وکړي ځکه چې وسره شرایط کې دوه حالت لري او دا چې د آغاز نه مخنیوي ډیر مشکل دي او څنګه ورسره مقابله وکړي دا مهم دي یو ټکی چې مخکې ضرورت چې باید ویل سي په نړیوال ټولنه کې د اسلامي ایوادو ډیر معتبر مرکز چې جامع الازهر دی دغه شیخ احمد ام دغه موضوع تقبیه کړه او په کلکه وغندل او ویل چې باید دغه دلګی چې هلته دا پیشه کړی دغه د افغانستان اوزی نن او نور نړیوال اسلامي ایوادو ته راغو کی او په زمین کې د خیبر پښتونخوا په سیمه کې هم یو مظاهره سیو دغه موضوع تقبیه کړي او چې د باندې د افغانستان خو په افغانستان کې ډیر هم د موضوع دا دی چې وسنۍ شرایط کې د بیا د پولیسو لپاره هم ځینې قوانین موجود دي د تظاهرات په مخنیوي د تظاهرات په مخنیوي کې اول وسیله دا دی چې دغه پولیس دوی په مخته دریږي چې هغه د وسلو سره سمبال نه وي یعنی د دندې پولیسي دندې او نورو وسایل سره ضد اشوب وسایل سره سمبالي دوهم دا دی چې دوبو موټران چې هغه او پاشور باندې کوي چې ممانعت کوي. دریم غاز دی چې هغه اشکاور غازونه دي، دا وسایل دي چې پولیس کولای شي چې د مخنیوي د اوادس نه مخنیوي وکړي.
او به خیال دغه وسایل نه پولیس استفاده و نه کړی، افغان حکومت دغه وسایل نه لري.
موږ پولیس اکثرا سنبال نه دي او ډیر محدود پولیس لرو په ډیر ولایت کې. په قندوز کې کڅه هم ډیر تاوتریخوالی وسو، اما دوه موافق سو پولیس چې د یونما دفتر وژغورل، دا هم دی لوی موضوع دی چې دا وژغورل سو. اما مثلا تا چې ول چې په شنوار کې شاید یو فرد د خپل سلیقې پر اساس باندې کله کله استعمالیږي، دا قومندان امنیت وایي نیول سوی دی د ولسوالۍ شنوار د پر وخت. نو هغه سړی خپل شخصا د خپل د مخالفینو په نوم په خاطر د خلکو باندې ټکان کړي. دلته موږ دغه مشکل لرو چې تر اوسه پورې زموږ پولیس او وسلوال پوځونو افسران اکثرا د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي، د خپل دلې دلګي او قومي انډول پر اساس باندې تر تاثیر لاندې دي.
آیا دغه کوم مظاهرې چې وسولې دغه کوم نتیجه ورکړه ستاسو په نظر؟
او نتیجه د دې او چې هغه سپېڅلې برخه یې موږ دوه برخه مرولې او سپېڅلې برخه یو چې هغه د ملي ګټو او د خدای د قران په احترام او د خپل احساساتو پر اساس باندې مسلمانان راووتل، رغې هم کول، شعارونه هم ورکول. هغه نتیجه دا و چې نړیوال ټولنه خپل د امریکا ولسمشر اوباما، دفاع وزیر لین پنیتا، د عمومي جنرال جنگي جنرال د دوی د قواو مارتین ډیپسي او جنرال آلن په افغانستان کې او نورو فوزیانو د ناتو او نورو قوتونو هم ټول معذرت وغوښتي. دا لوی دستاوردو تر اوسه پورې مثلا موږ تاسو ول دي چې امریکا متحده ایالاتو د مومند د قضیه سره معذرت ونه غوښتي. د اماده ډیر لوی موضوع دی، موږ ته باید دا وایت پس شسترګو وګورو چې په ډیر لوړ سطح ولسمشر د امریکا د دې معذرت وغوښتي.
ډیر مننه زموږ به سم دلته پاتې رسیدي. ل خپل ملمنو ډاکټر محمد حسین جعفری په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ محمد نعیم لالای حمیدزی او له سیاسي کتونکو غرضی خواخوږي څخه ډیر مننه کوم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.